السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د عمران خان خبرې په غبرګون نه ارزي.
نظریاتی کوم تاسی توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو، زه خدای ستاسو نه وینم.
خو د افغان کلتور په اړه چې ګواکې د نجونو د تعلیم پر ضد دی د خان څرګندونو بیا پراخ غبرګونونه پارولي.
دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. دا مطمئنا د اعتراض موجب ده.
د افغانستان مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي مامورانو د دریو میاشتو معاشونه ترلاسه کړي.
مازمی کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ ته خپل استحقاقونه راوړي دي. د هغو معاشات هم اجرا د جدې څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په وروسته یوه میاشت کې افغانستان ته څه باندې 100 میلیونه نقد ډالر ورکړي دي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. می رحمت ساپای تخنیکی چارې مختوړي د یو نور راپورونو ته ورسته راستنیږي. خو اوس می همکار احمد تکال استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام علیکم. یونیسف وای افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی او د ایران حکومت یو سیاسي کورد محبوس د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو، د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري په سخته خوارځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، پر ټویټر په یو پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. له 3 میلیونه زیات ماشومان سږ کال د خوارځواکۍ او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نه کړي، د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. متحده ایالاتونو له افغانستان سره د مرستې لپاره په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي غونډه مهمه او رغنده بللې. د او آی سي د بهرنیو چارو وزیرانو یو ورځنۍ ځانګړې غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر لیکلی چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د غونډې په پای کې د او آی سي د موافقو یادونه وکړه.
The conference has agreed to
a conference ki muafiqa usho che da basharim rasul para yow mali sanduq jul shi do ham da afghanistan la para da ghizai amniyat yow program tadbiq shi dream da che bayad da afghanistan mali aw banki channeluna azad kru zika la banki khidmat o prata iqtisadi faaliyat aw la khalq sara marasta nashi kida.
او آی سی له پرونی غونډې وروسته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی هم وټاکه. د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولای دی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شوي. له دې مخکې یو شمېر دولتي مامورینو شکایت کاوه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. خو د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د زمري د میاشتې ټول او د وږي او تلې د میاشتو ډېره برخه معاشونه اجرا شوي. ښاغلي حقمل زیاته کړه چې پاتې کارکونکو ته به هم ډېر ژر معاشونه ورکړل شي.
که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځ تر اخیره کار خلاص نور ورکړ دی. ولایاتو د اکثریت ولایات پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم وتجرا.
د دولتي ادارو د مامورینو پاتې معاشونه داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي او د دولتي مامورینو په ګډون د خلکو د بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخه د سپاه هوایی ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن د لیندۍ په 9 په هورمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد خبرې ځنډېدلې او اسرایلو ګواښ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد به یو اړخیز اقدام وکړي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس مهر د خبر له مخې د سپاه جکپوري قمندان غلام علي رشید ګواښ کړی چې د ایران پر ضد د اسرایلو هر راز اقدام ته به سخت ځواب ورکړل شي. رشید ویلي چې ایراني ځواکونه به پر ټولو هغو مرکزونو او اډو چې پر ایران یرغل ترې کیږي که پر ځمکه وي که په هوا کې بې ځنډه برید وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران ته د اسرایلو له لوري هر راز ګواښ د امریکا له موافقې پرته ممکن نه دی. د بل خبر له مخې د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ټولنې IHR او په فرانسه کې د کردستان د بشري حقونو شبکې خبر ورکړی چې حیدر قربانی پرون سهار وختي د ایران د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شو. دې ډلو ویلي دي چې د قربانی کورنۍ او مدافع وکیل ته د هغه د اعدام په اړه له مخکې خبر نه و ورکړل شوی. د کردستان د سیاسي فعال په داسې حال کې اعدام شوی چې قضیه یې لا هم په محکمه کې تر څیړنې لاندې وه. قرباني په 2018 کال کې د ایران د بسیج ملیشه ځواک د دریو غړو د قتل په تړاو نیول شوی او د همدې کال له اکتوبر میاشتې راهیسې بندي وو. او اسرائیل متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلی. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې ده. د دې پریکړې له مخې چې نن شپه نافذیږي هغه خلک چې متحدو ایالتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایتالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم وضع کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د امریکا لوی متخصص انتوني فاوچي خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پاتې د ازادۍ رادیو .com که د دې خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکئ. دوه اونیزې خپرونې د لوبې له میدانه او تاندې څانګې هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. خو اوس راځو د سر خبري موضوع ته. داسې مهال چې د پاکستاني صدر اعظم وروستیو څرګندونو په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ غبرګونونه پارولي، د طالبانو حکومت بیا وایي عمران خان سپکوونکي یا توهینوونکي خبرې نه دي کړي. پاکستاني صدر اعظم پرون د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې زده کړو کې د نجونو پر وړاندې محدودیت د ده په باور کلتوري ستونزه یاده کړه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي داسې څه نه دي لیدلي چې د حکومت په حیث ورته غبرګون وښیي. ښاغلي متقی دا څرګندونې کابل ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو سره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته ګڼ شمیر سیاسي او نوام افغانان د توهین او سپکاوي نوم ورکوي. خو د طالبان حکومت وای عمران خان توهین امیز خبرې نه دي کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې وویل،
هر ټولنه د بشر او ښځو نجونو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پښتونخوا مثال بدرکړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپلې نجونې ښوونځیو ته واستوي. خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بناان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
د عمران خان دې خبرو پراخ غبرګون راپورته کړ. په سیاسي کچا مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی له ټولو وړاندې شو او دا څرګندونې یې د افغانانو ترمنځ د تفارقي اچونې هڅه او دوی ته سپکاوی وباله. ښاغلي کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او د افغانستان په سازولۍ له خبرو کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته له رسنیدو وروسته د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او اړینه نه ده چې یو مثبت کانفرانس منفی لوري ته یوړل شي.
نو تا خو دې نظریاتي کوم داسې توهین امیز څه چې موږ وایو هغه ته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وښیو زه خدای څه نه وینم.
خو د طالبانو برعکس بیا د پاکستانی صدر اعظم خبرو ته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په ځواب کې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي له زده کړو لري او له ځانه بېخبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده، هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلی صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو سخت خبرګون ستایل او زیاتوي دا د افغانانو د بیدارۍ نښه ده. د ښاغلي صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم توندې خبرې لیکل شوي. په ټولنیز ډګر کې هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. خالد سنگر او کمال الدین چپان وایي د افغانانو کلتور او ټولنه ښځو ته په ټولو برخو کې په برابرۍ قانع ده. دوی وایي عمران خان تاریخ نه دی لوستی ځکه دا ډول خبرې کوي
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري، ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و، نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلق وو، موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ډول تانو د مخنیوي لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېرې لیکنې شوي. لیکوال او شنونکی عصمت قانع عمران خان ته په ځواب کې لیکي افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی، بلکې افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی چې وایي خوار شي ته مینځي چې د مینځي پخې وینځي. ښاغلی خټک زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، خوشر بای دا د سیسه هم لکه د نورو شند شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او سیاستوال منظور پښتین بیا د عمران خان خبرې درواغ بللی او زیاتوي د مرسته ترلاسه کولو لپاره دا ډول کلیشئی او مکرجن روایتونه پای ته ورسوي. ښاغلی پښتین په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي افغانانو هیڅکله هم ښځې له زده کړو او د دوی له حقونو محرومي کړي نه دي. د جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړ بیا وایي عمران خان له زلولو شرمېدلو وروسته بیا هم د پښتنو د کلتور قرباني کولو ته دوام ورکوي، خو زیاتوي دی پوهیږي چې عمران خان مجبور دی چې دا ډول درواغ وایي. خود د دې مجبوریت په اړه په څرګند ډول څه نه دي لیکلي.
و موریدل چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په پرونی غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو خبرګونونه پارولې دي. د دې په باور دا چې افغان نجونې له تعلیمه بې برخې دي ممکن لامل یې کلتوري او دودیز محدودیتونه وي. د حقوقي چارو له کتونکو او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبرۍ شورا لغړی صلاح الدین سیدی سره مې په دې اړه خبرې وکړې او په پایل کې مې د طالبانو لپاره د پرونی غونډې پر ارزښت وپوښتل.
مطمئنا داسې ناستې ولاړې مثبتې دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعدې ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به څه بهره بازاري وکړي، دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت کوي، دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناستې مثبت ارزیابی کیږي او په ناستو کې خو تنا وعدی دي عمل بیا وروسته کیږي.
او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبانو سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلمه په توګه بلنه ورکول سوی و په څنګه ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی و د طالبانو بیرغ پکې نه وو او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشر محمد اشرف غنی کول د هغوی څوکۍ هم تشه خودل شوی و دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری د چنړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هغه مقام ورکړ شوی و چې شایسته دی، تر اوسه پورې نړیواله ټولنه په رسمیت نه دی پیژندلی. اما د ځمکې پر مخ یو واقعیت دی، نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي. د یو واقعیت په توګه
په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې نجونې تعلیم ته نه پریښودل کېږي دا و یوه کلتوري او دودیزه ستونزه ده. په دې باندې ډېر غبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ دوی خبرې وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجه کیږي. د افغانستان په استازیتوب په مختلفو سټیجونو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. مونږ نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باورمند دي چې که چیرته د ملت غوښتنه دا وه چې د بهرنۍ تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي چې دا زمونږ ټولو غوښتنه وه او طالبانو همدا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پای ته رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمینه برابره شي چې برابره شوې ده، دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان او کلچر په مولد کې، دا د طالبانو ته هم توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې د هغې نه ګڼي بلکې قومي په اصطلاح عنعنوي شی ګڼي، چې دا مطمئنا د اعتراض موجب دی او دا زموږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دا مسله کې خطا دی، بې ځایه دی.
د حقوقي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو پورستي یو میاشته کې له افغانستان سره د 102 میلیونه ډالرو نقد مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو او نورو بهرنیو موسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک آزادی رادیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرسته کړې دي. په دې مرستو کې د ډالر 214 میلیونی، 29 میلیونی او 23 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري آزادی رادیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یو اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار دغه نور موسسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابونه انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور هم شته، ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد آزادی رادیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلین او د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د خپل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه. بیا نو د تنای آی بی بانک هم نه ده، نور بانکونو ته هم د موږ ته ویل چې باید په منحصر کې یو بانک کې نه وي، متعدد لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې کومکونو مرستې کېږي او کېدی شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپل مرسته شوي پیسې نور بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي چې متاسفانه ځینې زمونږ بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلې دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسه کی.
غریبی حد تر رسیدلی مونگا که غرمی روده خروشپی تا حیرانوی و کلاشپی خروسار تا حیرانوی دوده نشته ده کم کمک ده بشران دوستانه چی کیگی اغا مونگ تا منصفانه نرسی گی. دیر خلقو تا مده سپاتی دی دیر خلق دی چو دوده ورتنی ده غنی کراغان دیر شوی دی او یو کرابل کرابان دیریگی مونگا سنگو کو مونگا ده دولت نده غواری چو مونگ تا دوده او ده غشین برابر کی.
د نقدی مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادي او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی د غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د افغانستان په اقتصادي او مالی مسایلو کې پاتې کیږي. د طالبان د حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه رسیدلی دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د 100 میاشتې معاش ټولو مامورانو خود اسمبلی او میزان شاوخوا 90% ته رسیدلی. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې یو شمېر مامورانو ازادي راډیو ته د معاشونو په ورکړه کې له ځنډه شکایت کړی. د ښاغلي اقمل سره مې مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ماشونو ورکړه چیرته رسېدلې.
د اسمبلی او میزان ماشاتو لړۍ مو شروع کړې وه د ورکړې. تحول وروسته مو د 100 د میاشتې ماشات ورکړې، بیا دا نور ماشات ماتل وه، ځکه د ماشاتو په سکیل کې خورا ډېر مشکلات وه. نو هغه حل شو، یو نوی سکیل جوړ شو او موږ د ماشاتو د اسمبلی او میزان ماشاتو لړۍ مو ورکړه. تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت سره رسیدلی دي، استثناء که یو اداره او دوه ادارې پاتې وي، هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې مشکوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي، د هغه معاشات هم ورته اجرا کړو، ځکه موږ دغه ټاکلی چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي او عمل کیږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د 2-3 میاشتو، داسې فیصدي ویلی سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د 1 میاشتې
هغه د 80% ټولو ته اجرا شوي دي، او پاتې دغه د 2 میاشتو لړۍ چې مو وروسته شروع کړه دا هم که درته یم نن تر 90% اضافه ادارات اخیستي دي. استثناء یو څو ادارې که پاتې دي، هغه مشکل دا دي چې دوی استحقاقونه نه جرا وړي پر وخت دا خاطر پاتې دي.
حکمل سے باز ملاحظه و استاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د بخوانه یو ماشونو په لستون باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونه باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتې په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انچارجي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3,500 اضافه اخیستله. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړه. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، ماشاتو اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه. اوس تقریبا ټول ته رسېدلي دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي د روغتیا کارکوونکي ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول ماشونه ورکول کېږي؟ توپیر یې په منځ کې نشته؟
یا توپیر یې نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس آمریت، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي. ماش به یو ډول ورکول کېږي، خو ټول معمولین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه د ټولو ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېږدي، همدا وایي حتی تر د یوې ونیمې اونۍ مخکې پورې د اوس هم پیغامونه سه چې وایي موږ ته ماشونه نه دي رارسېدلي. کېدای سي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنې تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخیستي دي.
د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمل و چې د دولتي کارکونکو د ماشونو په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې. دا ماشونه داسې مال مامورانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې بشري ناورین د زیږیدو په حال کې دی. اکثره خلک ویره لري چې د ژمي پر مهال ممکن دغلته بشري ناورین رامنځته سي. طالبان بیا وایي چې د اسلام آباد په پرونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر رسولو ټینګار وشو. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې ترسره شو چې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ورغلی وو، او د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزې کتنې هم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ نړیوال کانفرنس د ګډون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره لیده کاته هم کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله شاهین چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې و کابل ته د بیرته راستنېدو پر مهال یې ازادي رادیو ته وویل چې د دې لیدو کتو په ډیرو برخو کې د بشري مرستو په اړه خبرې اترې سوې دي.
د اروپایي هیوادونو د ځینو استازو سره، د اسلامي هیوادونو د ځینو استازو سره خصوصي مجلسونه هم ترسره شول. په ټوله کې ښاغلي خارجه وزیر دغه سفر له لاسته راوړنو نه ډک و. نیوال او خصن اسلامي دنیا نمایندګان په دې باندې متقاعد شول.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه په څو پرلپسې ټویټونو کې لیکلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو لپاره د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حاجی وفا، افغانستان لپاره د او آی سی ځانګړي استازي او په کابل کې د یاد سازمان نوی ټاکل شوی سفیر طارق علي بخیت، د افغانستان د چارو لپاره د سعودي عربستان کاري ځواک مشر او د پالیسي او پلان جوړونې مرستیال عبدالله خالد الزود او مل حیات سره یې وکتل. ښاغلي بلخي لیکلي چې له یادو چارواکو او استازو سره په لیدو کتو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو پر راټولولو، سیاسي او سوداګریزو اړیکو، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو لری کولو او د د افغانستان د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه بحثونه سوي دي. نوموړي لیکلي چې په ټولو دغو لیدو کتو کې له ښاغلي متقي سره د همکاریو او بشري مرستو د رسولو ژمنې هم سوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو به دغه ډول ناستې مؤثره تمام سي. له دې ډلې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د نړیوالو اړیکو مشر حاتف مختار آزادی رادیو ته وویل
د اسلامي امارت میسج او پیغام ډیر قوي او مثبت و. خو وخت به د ده ځواب ورکړي چې آیا وای سي یا د خپلو هغه ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره یې کړی وفادار پاتې شي او کنه.
سمغه کاکل آزادی رادیو نه او ری 4:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، د لوبو میدان او تاند څنګه. خو اوس له احمد تکل نه د خبرونو لنډی زورو.
د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د یونیسف د ماشوم د خوندیتوب د څانګې مشر ویلي یونیسف پلان لري چې په سخت خوار ځواکۍ د اخته 1,000,000 افغان ماشومانو درملنه وکړي، خو وخت ډیر کم دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه مهمه او رغنده بللې ده. هغه ویلی دی چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د پاتې مامورینو معاشونه به هم ډیر شر اجرا شي. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د دې هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د سپاه هوایي ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن په هرمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس حیدر قرباني د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. د ایران د بشري حقونو ډلې وایي چې نوموړی د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شوی. او اسرائیل او متحده ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي دي چې د سفر ممنوعیت پرې لګیدلې. اسرائیل د کورونا وایروس د نوې اومیکرون باندې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتې دورسته دا پریکړه اعلان کړې ده.
د خبرونو تفصیل کولای سي زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. ادرس دی azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي د لوبې له میدانه او تاند څنګه. خو تر دې پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سریلانکا په سوداګریزو لوبو کې افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز د دې لوب دوم هغه لوبغاړی شو چې تر ټولو ستر شپږیزې په خپل نوم ثبت کړه. نوموړي 13 شپه د خپل لوبډلې په ګټه د 3 شپږیزو او 4 څلوریزو په مټ په 2 توپونو 9.5 منډې وکړې. هغه په خپله توپ وهنه کې 109 متره ستر شپږیزه ووهله او له دې وړاندې آسټرالیایي لوبغاړي کونر لیوسی 112 متره ستر شپږیزه وهلې وه چې اوس لیوسی لومړی او رحمان الله ګربز دوم ځای لري. رحمان الله ګربز له دې وړاندې په لسوریز کرکټ لیګ کې د 3م لوبغاړي په توګه زیاتې منډې جوړې کړې وې او خپل لوبډلې تر پایلو ورسولې وه. د سریلانکا په سوداګریز لیګ کې چې د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پیل شوی دی 15 افغان لوبغاړي پکې ګډون لري. د بشري مرستو مستحق لوبغاړو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یاد ریاست د فدراسیونونو د امریت اولمپیک ملي کمیټې د اجرایوي پلاوي تر کنټرول او ارزونې وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو لوري د بشري مرستو د مستحق ورزشکارانو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د یاد ریاست په وینا د بشري مرستې د اولمپیک نړیوال کمیټې له لوري 2000 ورزشکارانو د رهبرۍ غړو او د ملي لوبډلو هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د دې مرستو مستحقین دي. د یادونې ده چې دا بشري مرستې به د اولمپیک نړیوال کمیټې او شریکانو له لوري د ملګرو ملتونو په همکارۍ اجرا شي چې په دې مرستو کې یوازې د افغانستان د پاره اولمپیک کمیټې 325 ورزشکاران روزونکي او د رهبرۍ غړي شامل دي. هیر دي نیو چې د اولمپیک نړیوال کمیټې له افغانستان سره د دسمبر په 10مه شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر نغدي مرستو اعلان وکړ. او د فوټبال لنډی ریال مادرید د کاري سره لوبه کې د 0-0 مساوي نتیجې سره مخ شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د کارلو انچلوتی لوبغاړو چې خپل ټولې پخوانی لس لوبې ګټلې دي اونښ په کولای تیر شپه کاردیس ته ماتې ورکړي. لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د برنابیو په لوبغالي کې تر سره شوه. که څه هم لوبه ډیره د ریال مادرید خو بیا هم دا لوبډله ونه توانېده چې کاردیس ته ماتې ورکړي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur's ad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یوه بلونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. دا به هم واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شاهدي ویلي هڅه کوي چې له هالنډه د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خپرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په ننګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل، څنګه تر دغه ځایه ورسېد او که وخت نو د سکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاوو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر 20 کلنۍ ښکته د فوټسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کېږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې یو ورځنۍ لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیګ بلل کیږي. افغانستان دا ډول څه باندې 20 لوبې لري چې باید تر نیمایي ډېرې وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو وړوند ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درېم مقام خپل کړی. ودی محمد نوری څو ورځې وړاندې د انګلستان په ښار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دې وتوانېد چې په 9.50 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درېم مقام خپل کړي. نوموړی تر ډېره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. دی د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کاله وړاندې په هلمند ولایت کې د یوې چاودنې پر مهال ړوند شوی و.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
والا وحقیقت لکه تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لکه تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور زه دیګه ډیر هغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جړې دیو پس د سی وان تم دې لکه جړا ما تعال ډیر خوشاله د لاس د سی اګ
دا و د خبر دی لڅ شي نو واورید کوم ډول دی واورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور ته روانو ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک دې لګړې هغه ما ته یو دغه شرمن لکړل وې ډار کړم څو زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو غوې ولا وزیر ما دې چی شي زیره وې دا چې دا ته معاملې ده بس وې دا چې سکواډ کې نمبر غلې او د ورکپ شرکت بیا غزه د دې چا شم چې تقریبا مې غیر باندې زیره او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کریډ راواغ سره بس په ټولو باندې تقسیم کړي را خلکو باندې هغه باندې مې خپل نور خلکو باندې تقسیم کړي بیا له دې خوشاله بلاس
دا غي نورسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو پلار خو مې له بنش و پښو یا هولا ک نور د مې جړاله نو غوي یې را کړو واقعیت یعنی قسم دې وې جړل د ډېر خوشاله دي لاته نو مې غوي را کړل ډېر کلک غوي را کړو وې جړل کنه ان زما خپل مولا جلاله له ډېر خوشاله دي لاته ان ټول وړونه مې ټول ډېر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یې سي
نو بالکل بس مې مشر یې مامنور وړه دي
سرپرستی خخ لګ د خپل شخصي ژوند په اړه وغږیږه ویل کېږي دا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون پلوري او خپل غ ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکړه لکل رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دغه کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نه مکتب مې او مکتب مې او خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کرمې ته د کرکټ کرمې ته او هغه نه بعد بیا د شپې کډونه واسم ځکه چې ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او دلته بل نه اقتصاد له وجې نه کټ نشم کولای کنه چې د کور تر پر زه انده نشم کولای چې کارټونه پرې د نه کار پرې د مکان کار مو سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ نه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار ځکه دواړه ور سره کوم د وسار نه مخام پورې کړم کې ما نه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او دا شان پراتون کې 2022م کال کې نو کله دې د سې فکر کړی و چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو پلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډیر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کې ډیر ارمانونه لې لې چې ان شاء الله د سې کرکټ د پریاو پریکټس او د سې میچونو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کړي ما ته وایي چې نه خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کوش ان شاء الله چې لګونه وي کې مینټین وي کې نېشنل ټیم وي کې یعنی واقع ډېر کسان چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقع تا کې وسسته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګوره مزه کا خواري کوم زحمت کوم دا غږ پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسه ان شاء الله دې مخ کې پزم لکه وسه افغانستان ولس کلن نو کته کې په 2013 کې امي سینټین کې پونه وسه کمپونه کې پرفورمنس کو زړه په شکر سره دا 19 د وسراغه لېما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او دا شان د ورلد کپ د پاره چې باید ستر لاسه کې چې لکتر لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو دغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو دغه لپاره ما ډېر خواري کړی دا ډېر خواري کوم ان شاء الله زحمت نکړي ان شاء الله غواړم چې په دې ایشیا کپ میچ کې د پرفورمنس کوم سنچریانی وم د خیره دی ټیانو کوم ان شاء الله او اراده مشته ان شاء الله کوم د خیره سره بس هم سي بیا ایشیا کپ دی واشه ورکپ دی ورکپ مې ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندګا 19 نه بس خلک نشم 19 تر دې ملي ټیم تر دې کې پرفورمنس کی خلک هم سمح کې دي نشم 19 تا
استاو عمر اوس څومره دی او د دین وړاندې دی تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوچ پاغي کوم لوبي دلیا سي په کور دنه نه په کوم مهم سیالي کې مو برخه اخیستې
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوخه دی او کورنۍ کرکټ لګه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دی د ریجنونو مې کړی دی انټرکلب مې کړی دی سکول لیول مې کړی دی ارث مې کړی دی او ارث مې شکر ټاپ کړی دی ارث کې مې رنګ کړل کا دی یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 228 رنز کړو چې هغه مې ټاپ کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې په درې میچو کې سره دونه یې کړو او بیگ کین کې مې 15 کا سده کې مې پرفورمنس وکړو بس شکر پرفورمنس مې ډیر زیات کړل ځکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړه چې بیلابیل سیالۍ مو کړې دي او هغه مو ټاپ کړې دي په افغانستان کې تر ډیره پورې یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدارو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو د ادعاګانی یو سنا سره غلطی ثابتې کړې وي تاسو هم دغه فکر کوئ څوک مو پیژندل چا ماری فکرې لکتر لګه چې راغلی 19 کې برخه واخیسته دغه کیسه کله تا وکړي؟
نو کله حال وزه نڅو پیژنم نڅو گیژنم او غړي چړې ما کټونو خپل ما پریکټس کوم اینه څو پیژنم او نڅو پهلوان نرم نڅو دغه لرم دا دې پس پرفورمنس نکړي د خپل پرفورمنس په لری باندې زړه غلم ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وغه کې پرفورمنس کم نه کیږي شته واچولم پنځه کسان وشپږش کسان به پرفورمنس کو بس هغه ټیم ته واچولم په پیل حال شکر دې ما سره صدقه نشي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وجې ما ته نتیجه ملاو شوې ده.
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوئ په دې ټیم باندې تر کومه ځایه لوبډر رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي ایشیا کپ هم د 19 کلنو ګټلې؟
یاره ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دي او ټیلنټ والا دي یعنی ماشاء الله زمونږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو د خیره چې دا ایشیا کپ هم چمپاین کوي وګټو د خیره کپ افغانستان ته راوړو ان شاء الله ځکه زمونږ ډیر ښه بولران دي مونږ سره ډیر ښه بیټسمنان دي او ماشاء الله زمونږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو نوې لوبغاړي خبر ولي او اوس هم لږ منی سره سم د سوکوهنی د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ او تمرین کار ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بلی اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړ شپږ مینه کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې او دریم کال اوس دا دستا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څنګه حاضرې د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي وروړه خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم هیله مې ژوند کې دا غواړم چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سم لې په غېږه ورځي بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېد په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي نو ایم ایم ای چې مده د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وای بوکس سره د شیران لوبه له شیران کوي بوکس زما د ورکټوب څخه خو دې ثقيله ورزش ده نو زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر څه بکیاست او ډېر خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشرانې په ډېر څه نه پوهېږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپله خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي لکه څنګه چې د کورونا مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي وجه دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډیر کسان فکری تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچېرې د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواده شي، ولولي، واوري او وګوري، د ستونزه واریدلی شي. د نړۍ ښکلا په همدې رنګرنګۍ کې دی. زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې ټول انسانان په یو نظر شي. البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووځي، که چیرې خدای جل جلاله هم غوښتلی چې ټول خلک دې په یو نظر شي، نو دا کار به یې پرته له شکه کړی و. خو دا چې نړۍ لویه ده، نو ښکلا یې په همدې رنګرنګۍ کې دی، او تر وسې به همدغسې یو سیستم روان وي. خلک به بېلابېل افکار پالي، د بېلابېلو نظریو څښتنان به وي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
لیکوال مومن محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولی شي خپلو ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسمو کړنو ته یې پرېنږدي، خو په ځینو نورو مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي، دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي، د احساساتي کېدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه دی، روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره که زه کوشش وکړم، مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکړم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه وجد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي، هم په هغه فکر باندې دروي، دا به ممکن وي او نامناسب به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږیدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو او تر هغه ورپورته همداسې خو زه د هغې زمانې دپاره زیږیدلی یم چې اوس ځوان در فکر کړم. زه باید له اوس ټولنې سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې اتمن زیات تاوتریخوالی زیات جدیت احساساتتوب دا اتمن دی لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. که خبر داده سی احساسات کنټرول سی داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سی ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آریان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آریان صاحب لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کیږي چې څوک خبره واوري لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بېلابېلو برخو کې په تیر کې د په ده د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشباه کې د بېلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی دی راستریږي کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسؤول ده په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا د تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درک کړي او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و آیا بل ته یا د بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده له بېلابېلو تکراري زیانونو سره مخ کېږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري سیاسي اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکري تحمیل لاندې پاتې شوي یو او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسې په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیژي؟ یعنې کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي د هغه کس په ژوند یې تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بله دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنې یو ډول انسان په فکري لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکري وابستګي رامنځته شي بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي او تر ټولو بده یې دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي او بیا ته هم کوشش کوې نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کړي، همداسې د انسان فطرت هم دا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکري ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکري لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولی کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولی شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده او ته باید خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅ څوک هیڅ کله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب یو پانګونه نه کوي، او هر څه چې نورو ته سم ښکاري شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولی شي تصمیم ونیسې. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي خو موږ ته ډېره ښه نه وي. ښایي کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا دپاره، د هرې ټولنې فکر د بلې ټولنې دپاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر دپاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیري فکر د بل ځوان یا سپینګیري دپاره تطابق نه کوي. او اخري خبره مې دا ده چې دا ډېره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دې وکولی شو ټول انسانان راضي کړو. نو کله چې موږ نشو کولی ټول انسانان له ځانه راضي کړو، دا به ډېره غوره او ډېره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپلو مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.